السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی پړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډي کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډي کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښکو. شو
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنورۍ په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په درادم خیل پورې مربوط بوڑا نومي کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی وو. رسمي زده کړې ډېرې نه وې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګری شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسے لکھ لی دی بلکہ نفسیاتی کیسے ہم لکھ لی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار وو، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار وو. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نه شو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې ته حاصلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال وو، پیاوړی وو. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې دي چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو. لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده، او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیر کې یو ځان لبس کړی دی. ځان لبس د هغه یادګرنه به دا وکم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. په داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسانه‌نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نورو افسانه‌نگارو، یعنی د ده نه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دا هم کېدای شي چې کوم مهدي بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویه کیسه، مودا پس آشنا راغلې، د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارو کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شپې خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې د ادب توقف کړیو، د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړې دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړې ده، چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده، هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړې، د کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلې شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیږله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشره تیستوندی په پنی جامه کې وړاندې کړی دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاری، هغه د نن هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي، نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پښه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بند راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپاڼه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د ده پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده، او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښي او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم، که چېرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام دی د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخکې افسانو کې ښکارا فرق دی. د ده دا خبره چې هغه د افسانې په ډګر ډېر وړاندې تللی دی بیخي سمه ده. د کراچۍ اردو چاپېر چلته د ده په افسانې کومه ښه اغېزه کړې ده. هغه د پښتو کیسه ییز ادب یوه درنه پنګه ده. طاهر شروع د کلي نه وکړه او بیا د ښار په هنګامو کې داسې ورننوتو چې اوس هغه د ټولې نړۍ د تورو شپو په منځ کې په څنګه ناسته مرغۍ او قابل قاتل حابل مقتول د مثال په توګه وړاندې کولی شي. زیړې څېرې او زیړ رنګونه د سرکاري هسپتال نقشه راکاږي چې اطلاع کې د ملک په هر یو روغتون کې دی. چېرته چې بې وزله مریضانو سره د ډاکټرانو او د نرسانو رویه ډېره ښه نه وي.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نثر لیکونکي په حیث طاهر اپریدی ډېرې ځانګړتیاوې لري.
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر اپریدی صاحب ډېرې ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولي صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وې کړې، تعلیم یې نه و کړې، سندونه وړي درې ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نګار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارې مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او په هغې کې طبقاتي لری برې هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردودانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعه چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي. په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو او دغه شان سفرنامې او رپورټاژونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدي شاه مهدي نه پس طاهر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدي شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزي صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کښلې په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه باشا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدله او بس هغوی ورته داسې ووایه چې لکه خپل عروج ته رسولې کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نور لمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو. خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه، او د نورالامین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخپله د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژندلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر آفریدی وه. او طاهر داسې به ووایو چې طاهر آفریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر آفریدی په ځان پسې روانه کړې وه، او بیخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخیلي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلق روان کړی وو. دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټه باندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیلی یا مشری طاهر آفریدی کوله. او د دې خبرې زه واضح یو ثبوت یا دلیل د آسر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سل کلن بهیر، هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د آخري دور چې کوم دی، یو خو د راحت زاخیلی دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې چې بل دور دی، نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر آفریدی ګرځولې دی. په دې کې شک هم نشته، طاهر آفریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه دی افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دی غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا پخپله ډېره لویه افسانه لیکل دي. او بل دا دی چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردننه کړه، دویم یې علامتی بڼا ته ننه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسوله. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده، او پخپله طاهر آفریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجموعې چې کومې دي، دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام، دا د ده د علامتي افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نومې دي، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کوي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ما کرے دکھے رے مکڑا تب تناس خیری کبھی رکھتیا بشنائے اوپ دے اڑنا پاس لالی اماز گردے اوپ دے اڑنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نلوی خاصیت دا دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دینو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا زمون چې کم د دغه پندیزونو یا د روایتو په دغه کې ښکیل وه هغه افسانه چې کم دینو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقی د یو ترقی پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي پاتې شوی وو او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي وو هغه هم ټول د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مندشاه باچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ هغه د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستې وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر اپریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په ماغزو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په ماغزو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلي ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي د هغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سر ته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
پیر صاحب سره زه د کال 1992 نه غالبا پاتې شوی مولانا ملاقات مو سره جرسه بي د وی جرګې کې شوی دی. طاهر صاحب سیدا ساده سړی او قبایلی سړی و اچھا خبره ډېرې نه وېزده خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات چې ان جرسه د وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم وده ورکول دي هغه هم په خلکو پیژندل دي په ادبي دنیا کې او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وه چې هغه به خلک راغونډي لیدو هغه مشر او ټولو به خبر اوریدل دا ډیره غټه خوبی بچا خلک راغونډیدل یعنی بچا خلک راغونډی چې څوک به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبه د کوټه نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سره تراتل بیا موږ فرمی لیدو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سره بوجنه کراچي چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتي دا و چې بچان نه نو هغه به چې د لیکونه چې دي زما بچان دی حقیقت هم داسې ده چې د لیکونه باغې ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچان د پلار نوم ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سره بچی دي تایر سره لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو تایر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزڑ اخلاص لکھ لی کل وکی لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پرتاج لکھ لے کب جرا سد بھی جرگی کے بناس توا نوغے حاضر ہو دٹھو دانا باول باول خوپا بلا آفیس کے بلا کالو نے چکم دینا جرا سد بھی جرگی اجلاس نہ کری تھی بے کور کی کری تھی اگر نہ صرف پشتو ادب بلکہ دا کراچے اردو ادب کراچے پر کے دا پشتو ادب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي تایر سے بارہ کے بس دعوے میں چھ مرحغہ چنئی نمون نشانی تل ترتلا پخنم پائی خغلی
دا تاہر اپریدی دا سفرنامو پڑا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
په پښتو کې چې د کانتا بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبد الاکبر خان د امیاد د بدر شو سفرنامه دي یکا دوکا داس یو نیمه بل امید خو سفرنامه بیخي تایر سے په داسې وخت ولي کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړی وم نو تایر سے چې کلا د لندن سفر ولي کلو بیا د مصر سفر ولي کلو د سنگاپور وغیرہ سفر ولي کله نو سفرنامه یو ځل بیا راځوندې شو او خلکو ته ور یاد شو چې دنه دا سفرنامه هم یو سنت ته ولیکل کېږي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولیکل دومره کامیاب ولیکل چې د خلکو یې جستجو نور او مرکز واغله او خلک لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلک لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلک رو پرول د سفرنامه تا
دا تاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنے جب پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار و دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چی پا پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہم نشی چی پا دے رفتار پا دے مقدار او پا دے معیار افسانہ اولی کلے شی تر سوچ داغا دا ناولونو تعلق دے نو داغا یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکی خوبصورت ہے او دو ناولون داغوی پا پختو کی دی چې پاره کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمه لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم دوه ویش در ویش کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکې خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کې دغه ریپورتاجونو دورا شونو ځنې کتابونه خو یو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي تر سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات یو تجزیه وړاندې کړې شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړی نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبه علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکه هم د یو علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړمبې علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړومبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهیدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکه سترګې د یوې ماده پرست ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوې افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه پاته چې ویډیو دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لستونکي به ور باندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بې شماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼې جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنې غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړي نه عالمی پیر د غلامی زنجیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیر چل د خار دی د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
د طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه یا د ارشد زمان تایزي دوی نه پس. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وایي چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. خو طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کله ولیکو بیا وروسته تر بزکم ولیکلو نو د ده په تاته به کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتلو چې تیار سی وشتو. راپورتاژ کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاژ دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی هو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل نو آغی سر دا رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو بیا آغی نا پس تازو بیر اسد لا مردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے دے پین بلدک والا بان پن امہ نگلے بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دا تایر سے بیو دے رب بنیادی ورکردن نو ما پکل خاصیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاہر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې سلور وړه اصناف به موږ دا وویل چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاہر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام راوګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه راپورتاژونه د سلور وړه اصنافو ته دی پام وکړي.
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان د هغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه د هغه د هنر میدان ته ناول هم را ګډ شو. د ناول لپاره د هغه ژبه جوړه شوه، لهجه یې جوړه شوه، لفظونه یې جوړ شول. نو دلته د هغه دپاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې د هغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه موږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکاره کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل تین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخه بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پهنتون یا د کابل مجلې د علوم اکیډمۍ والا به مستقله به ترننه پرستا دي، واغه چونکه سرکاري سرپرستۍ والا دي، ځای په ځای داسې نور یا رساله هم وخت وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور. خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي، هغه وشاله بیا بندشه بیا وشاله بیا بندشه طاهر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبانه چې کوم ایډیټر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د ادبی معیارات باندې ډیر زیات گرفت لرلو نو طاهر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبانه غنا چې کوم میدان تر اوښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاري رساله وا او د خپل ډمبانه مجلې سره یې د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغې توجه ځان راکش کړه تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا ساله ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 غڼې چاپ شولې دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټي وي چینلې دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وې هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چکتون لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر پردي د نورو نصري لیکنو په اړه روخان یوسفزي مشال رادیو ته وویل
خټک صاحب دا غوی کومنګ سفرنامې وګورو کومنګ رپورتاج وګورو کومنګ مکتوبات چې کوم دامزا بابا سره خطو کتابات ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کوم دینو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غې چې کوم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کوم دغه پکاري غې د پاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه د اغزینو چې کوم دینو باکه ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجود یم او دار سما په خپل سترګو لیدل او و مې لیدل دا غرنګ دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبرتا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب معنی ډېر به کار پکار دی دا خاص کر دغه افسانو معنی نور مزید ډېر کار پکار دی
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دومره معیاري رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدله نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو د لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټې ملګرو دا خاتونه ولې لیټ شو خیر دی سم مساله دا کتی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلدله هغه خپل چکم لګخت وو هغه پورا کولو ټیک تا غټه نه کولې خو لګخت یې کم شکم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېر لوی خبره ده چې وا رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګخت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصا ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پورا کوي ما په خلدا په خپل د دې رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت هم دی او طاهر صاحب ډیر بلو ښه خدمت دی جرس ته لپاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب مونږ ته وي چې ما به سیګرټس سکل نو سیګریټ به مې سکل نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیګریټ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یو نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی کنه. خو طاهر صاحب د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره یې د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو.
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اوس و دمکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پر وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گټه تر اخیسته شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاون لوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا طاهر اپریدی د شخصیت او خوونو پړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر دغه د سماجي ژوند نه او دغه سماجي شخصیت چې دی هغه دغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوه شخصیتونو مالک وي. یو د هغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ذمہداریو د لاندې ژوند تیروي. بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي، هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقی شخصیت ده. دا غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي، داغه په افسانه کې وي، یا داغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده. دا شاعرانه شخصیت ته، دا تخلیقی شخصیت ته، دا خیالی شخصیت ته. د دې فرق کولو او خګړ داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعری کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دا غو متضاد زوینو بیا موږ سره جواب نه وي. ته څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق ده، زه دا غنم چې طاهر صاحب په کوم قبایلی ماحول کې ژوند تیر کړی و او په دغه قبایلی ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخیره پورې دا غي ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلم پالنه، طاهر صاحب د میلم پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم وو. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی. دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري.
ډاکټر محب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس و، او بلکې زه دا وایم چې لاس سچ سرخیلی و، بادشاہ خان کاسر پر دے د دې یو ډېر خالص ملګری وو، داسې ملګری وو چې هغه په خپله لیک نه کولو، شاعري خو یې بېخي نه ده کړی، البته یوه نیمه چرته تبصره به لیکلی وي، خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکی وو. د دوی کلیوالو مو، د دوی ملګری هم، د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دې سره د فهیم صاحب او د بادشاہ خان کاسر صاحب غندې خلکو، بیا وروستو په کشرانو کې ورته ریاست تسلیم دی، قیصر اپریدی دی، بیا خو وروستي پړاو کې بیا موږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټفارم خلکو ته ورکول، او جرس یو داسې پلیټفارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زموږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی، یا دا ټکې ما غلط استعمال کو غالباً لاشوری مشر مو پاتې شوی دی. که شوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر، ځکه چې جرس ادبی جرګې عہده نه لرلې، هغه کې نه د صدر عہده و، نه د جنرال سیکرټری عہده و، نه پکې بل څه و، نه پکې بل څه و، بس یک یو رداد لیکونکی وو، خو هغه به ټاکل کېده نه فلانی به رداد لیکونکی وي، نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي، تقریبا چنه وی هوا تھا کل رداد خود جرا سدوی جرګې مالی کړی دي، خو زه چا منتخب کړی خو نه رجسٹر میں ترخته کړی او بس ما والی کل نور پکې ایس نو، بس دغه یو رجسٹر وو چې چا طرف تک بس هغه جرا سدوی جرګا به سره تلا راتلا. نو خو هغه باوجود هم طاهر صاحب زموږ لشوري مشر وو، هر څه منلی وو چې طاهر صاحب زموږ مشر دی، او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره د باید چې وي لکه طاهر صاحب شو، چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر اپریدی راغونډ وو، دا ټول زلمی، دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډ وو. بل د جرس ادبي جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو، هغه د تنقید دپاره دا بادشاہ خان کاسر اپریدی چې ما یاد کړ، دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان، نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو د معیاري حامی وو. نو هغه چې جرس ادبی جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو، چې تنقید څنګه برداشت کیږي، او ورته وایم چې هغې دپاره په ټول نه زیات سر چې نیولی وو هغه طاهر اپریدی پخپله وو. طاهر صاحب زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي، او د طاهر صاحب په افسانو زیات تنقیدونه شوي. تنقید لکه په هغه معنو کې چې مونږ وایو چې نکتهچینې پیشوي دي، اعتراضات پیشوي دي، اوچت شوي دي، سوالات په اوچت شوي دي، په طاهر صاحب برداشت کړی دي، او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی به زده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي. او حقیقت هم دا دی چې د طاهر صاحب د دغو تنقید دی برداشت د وجه نه جرس ادبی جرګې چې څومره زلمی پیدا کړی دي، که په هغه کې ریاست تسلیم دی، که قیصر اپریدی دی، که رحمان بونیری دی، که ماخام خټک دی، که ننګیال یوسفزی دی، که اقبال کوثر دی، که زیم، که بل دی، نو دې ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مدافس نه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. دی د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي، طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغه تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي، او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خوښول و مخته دی، او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی په رونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سوز او غداد د په پښتو افسانه کې هم لیدل شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي، نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چیرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي، نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي، د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي، د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیري. د ده یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په حیث خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو، وروستو افسانې ته لاس واچوه چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو، بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي، او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي، او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته، خو په ابتدایي افسانو کې نوې کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی، نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل، او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه، زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم، او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي، نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې، او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلی و، ډېرې خبرې به هم نشوې کولی. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه، او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو ده سره به هم، چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالینه لري، نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و، او د هر د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وي او خامۍ به هم خامخاوي، او یقینا چې وی هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنه عادتونه زموږ خوښېدل، ځنه عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستا مونږ وایو چې فلانې د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی، او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله، او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل، وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېر پخوا یو خاکم لیکلی وه، د هغې ټایټل همزول و، چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو. بیا طاهر صاحب هغه سره چرته نه چرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.